مرکز برداشته و مبلغ سر خودی برای هر مریض داده.
وقت دا مخم شپک بدیدی پا دیل چی سلامونم ومنی پا رتون که یو سات که دو مخمانی خبری مجلی ورندی که و اوز سلای سخزه خالقی دا لمرانی خبری مجلی کربنایم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان ولسمشران پر راتلونکو دوه اونیو کې په ترکیه کې سره وګوري او په خیبر پختونخوا کې د یوې درنې چودنې حال هم درکوو. دا نور راپورونه په همدې خبرونه کې وړاندې کوو، خو تر ټولو مخته فرشته جلالزی خبرونه وایي.
پاموکرید د ساده مهم خبرونو سرخطه نن د بشر د حقوقو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت په کابل کې نن سولایز لاریون وشو. د رپورټونو لمخې د ام ډی سي د ماین پاکۍ د مؤسسې یولس تشتول سوي کارکوونکي خوشی سول. په ننګرهار کې په چاودنه کې درې تنه مړه او زخمیان دي. نن په هنګو کې چاودنه وسوه او ګڼ شمېر کسان هلته هم مړه او زخمیان دي. او په د ایران انګلیسي ژبه ټلویزیون پرس ټي وی هغه رپورټونه رد کړي چې وايي په ایران کې په سنگسار محکومه سوی میرمن سکینه شتیانی خوشی سوی ده. نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت په کابل کې په سلهاو کسانو مظاهره وکړه او افغان دولت او نړیوال ټولنې څخه یې وغوښتل چې جنگي جنایتکاران محاکمې ته راکش کړي.
علما کسان جنایت بخانه کړي اوس هم په دولت مهم مهم چوکې کې نه دي.
د افغانستان حکومت وایي که څوک د چا په وړاندې د جنگي جنایت کوم سند لري نو محاکمو ته دې مراجعه وکړي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور تفصیل درته وړاندې سي. د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې یولسته شتول سوي کارکوونکي خوشی سول، خو د دوی موټر چلوونکی لا هم د وسلوالو سره برمته دی. د ام ډي سي د عملیاتي چارو مسؤل شاولی ایوبی ازادي راډیو ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاته یو تن به هم ډیر ژر خوشی سي.
موږ د مشرانو سره وغږېدل او وکولی شو چې دغه د مشرانو په واسطات د محل د سپینګیرو په واسطات زمونږ تقریبا لس کسان خوشی شو. پرون شپه او صرف یو کس پاتې دي او زمونږ الیزل روان دي. له خیر سره انشاءالله موږ مطمئن یو چې هغه من خلاصېږي. دوی په تختولو کې نو مسله کسان و داسې واضحان موږ ته معلوم نه شو او داسې رسمي شکل هم څوک اعلان ونه کړي چې دغه کسان موږ تختولي دي.
د ویل چې دغه ماین پاکاین د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوي دي او تښتونکو ته هیڅ هم نه دي ورکړ سوي، خو وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور تفصیلات درته وړاندې کړو. او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې نن له غرمې لږ مخکې په ننګرهار کې انتحاري حمله وسوه چې په دې حمله کې درې تنه ووژل سول او زخمیان سول. د کورنیو چارو وزارت ویلي د حملې تلفات ملکي کسان دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه له مخې حمله په سرخرود کې سوې ده. حمله په یو کور اوله موټر کې وسوه او د انتحار کوونکي هویت نه دی څرګند سوی. په خیبر پښتونخوا کې په هنګو کې نن چاودنه سوی ده. رپورټونه وایي چې دغه چاودنه د هنګو په پا پاس کلی کې وسوه او ورسته د هنګو په لوی روختون کې استراري حالت اعلان سو. مرستندوی ټولي د ډلې د سیمې پولور رپورټونه وایي چې خوځېدلې دي. پېښه لږ شېبه مخکې سوې ده، نو ورسته به په دې خبرونه کې تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کړو. د پاکستان زیاتو عمده ورځپاڼو نن د تقلبي ویکیلیکس د اسنادو پر اساس د خبرو کړو رپورټونو له وجې معذرت غوښتی دی. په دغو اسنادو کې د امریکایي چارواکو له حوالې د هندي مقاماتو په اړه سختې خبرې سوي دي. پرون په پاکستان کې یوې عمده انټرنیټي پاڼې په انګریزي، اردو او عربي داسې رپورټونه خپاره کړل چې په هغه کې د جالوم معلومات خپاره سوي وو. د دې انټرنیټ پاڼې په حواله وروسته ګڼو پاکستاني اخبارونو رپورټونه ورکړي وو. د ایران انګلیسي ژبه ټلویزیون پرس ټي وی هغه رپورټونه رد کړل چې وايي په ایران کې په سنگسار محکومه سوی میرمن سکینه اشتیانی خوشی سوی ده. پرس ټي وی پرون د میرمن اشتیانی او په زندان کې د هغې د وکیل او د زوی د ویلنډي لیدنې فلم خپور کړ. تر دې وروسته د سنگسار په ضد د فعالینو یو نړیوال ټولنې چې مقر یې په جرمني کې دی اعلان وکړ چې سکینه محمدي اشتیانی خوشی سوی ده، خو پرس ټي وی دغه رپورټ رد کړی. سکینه محمدي اشتیانی 23 کلنه ده او دوه ماشومان لري. دا څلور کاله مخکې په دوو محکمو کې په مرګ محکومه سوه. پر دې د نامشرو روابطو درلودو په تور د محکمې لخوا د سنگسار حکم په نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول او له دې وجې د ایران دولت تر اوسه څو واري د دې د اعدام وژلو د حکم عملي کېدل ځنډولی دی. د چین د حکومت مخالف فعال یوشیوبا ته د سولې د نوبل جایزې مراسم نن په رسمي ډول په اوسلو کې ترسره سول. دغه جایزه د ته په غیاب کې ورکړ سو ځکه د لا هم په چین کې دی او د زندان ولس کلنه دوره تیروي. د نوبل د سولې د جایزې کمیټې د پیکینګ دا تورونه رد کړل چې ګڼې دوی هڅه کوي غربي مفکورې پر چین وروتپي. دغه کمیټې وویل چې د دوی پریکړې پر نړیوالو ارزښتونو او معیارونو ولاړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوبل جایزې د کمیټې دغه اقدام د ستاینې وړ بللی او په چین کې د سیاسي اصلاحاتو او ډیموکراسۍ لپاره د لیو شوبا حتی ستایل دي. د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ لشتلجه اتلس هیوادونو ونس وکولای چې د بیلا بیلو عواملو لواجی په اوسلو کې نن په دغه ځنګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ویکیلیکس ویپانی ویلی چې د خپل مخالفو نړیوالو کمپنیو پر ویب سایټونو د انټرنیټي حمله تورونه ردوي. د ویکیلیکس ویاند نر په خپل ویب پاڼه او په اعلامیه کې ویلي دا حمله د هغو کمپنیو پر وړاندې د عوامو نظر څرګندوي. ویکیلیکس د انټرنیټ د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره د یوې نامعلومې کمپیوټري منبع لخوا د انټرنیټي حمله نه ملاتړ کړی او نه یې غندلی دي. په هند کې چارواکو وویل چې د اتمي سرګلولې لږدونکې پرمختللي راکټي ازموینه یې نن ناکامه سوه. د هند د دفاع وزارت ویاند وویل چې لزمکې نزمکې ته د اګنیټو پلس میزایل ازموینه نن د بنګال په خلیج کې ترسره سوه. راکټ د اوریسا ایالت له نږدې سواحلو وتوغول سو خو دا تجربه ناکامه سوه. ویل سوي چې دا میزایل له 2.5 تر 3000 کیلومتره واټن ویشتلی سي. دا د اټومي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د هند د ستراتیژۍ یوه برخه ده. په آذربایجان کې سرهاو تنو نن دغه هیواد د سیکولر رژیم په ضد مظاهره وکړه او په شونځو کې د پړونی په سر کولو د حق څخه ماتړ څرګند کړ. د ازادي رادیو خبري اعلان وايي چې لشتلجه زرتل نن د آذربایجان د پوهنې وزارت مخکره غونډه شوه. دا شمیر تر هغه زیات دی چې د حکومت مخالفینو په تیرو څو کلونو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومت په ضد مظاهره ته راغونډ کړی دي. او د بریتانیا پولیس وایي چې په لندن کې د جدي امنیتي تدابیرو په اړه تحقیقات پیل کړی دی. دا تر هغه وروسته وسول چې د بریتانیا د شاهزاده چارلز او د هغه د میرمنې پرموټر په مرکزی لندن کې د قهرجنو مظاهرچیانو لوري حمله وسوه. توغز د کومونکو ورسته له هغه په مظاهره کې په تاوتریخوالي لاس پوري کړ چې د پارلمان وکیلانو د زده کړې د فیسونو د لوړولو لپاره رای ورکړي. دوی د پارلمان مخکې اعتراضي مظاهره کړې و. دا خبرونه
د مخم شپږ بجې او اته دقیقې دي. تاسې د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 نوي په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کونړ، خوست او پکتیا کې په اف ام 3.5 اوریدای شي. په روانه خبرونه کې د مسایل څېړو. تک شوې چې د افغانستان او پاکستان ولسمشران ډېر زر په ترکیه کې کتنه وکړي. د کابل سلګونه اوسیدونکو نن له دولت او نړیوالې ټولنې څخه د جنګي مجرمانو د محاکمې غوښتنه وکړه. یو تن لاریون کوونکی
علما کسان چې جنایت په خانه کوي اوس هم په دولت کې مهم چوکۍ کې ناسي. قدرت لري مونږ غواړو چې دولت باید هغه خلکو چې جنایتونه کړي دي باید محاکمه وکړي شي.
تکشوی چې له ترکمنستان څخه د افغانستان لاره هند او پاکستان ته د غازو د نلیکې موافقه د دوه هیوادونو د ولسمشرانو لخوا سپاته لاسلیک شي. د قانونو د وزارت ویاند جواد عمر د دغه نلیکې د ګټو په بابوي
افغانستان حق العبور اخلي او موږ کولای شو چې د موافقت نامې په اساس د دې غاز نه استفاده به وکړو.
همدارز با گنو افغانانو تا دا کار شرایط هم برابر شي. دا مرکه پروانه خبرونه کوي او په خیبر پختونخوا کې یوه درنې چودنې گنو کسانو ته مرګ شوبلا اړولې. تفصیلي لسیمه اوریدای شي. لمن سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان مشران په ترکیه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرختیا لپاره ویني. د خبرې د ترکی مشرانو په مزګرتوب کېږي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر څخه ورو.
تاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان مشران روانه میاشت په ترکیه کې خبري وکړي. د دې خبرو هدف د ترکی چارواکو په وینا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو نشتې کېدل یاد شوی دي. د دې غونډې کوربه د ترکیه ولسمشر عبدالله ګلبي ویل کیږي چې حامد کرزی بل آصف علي زرداری سره د دسمبر په 14مه خبري وکړي. دا په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ورته 15مه غونډه ده چې د ناټو مسلمان غړی هیواد ترکیه کوربه کیږي. ترکیه غواړي چې افغانستان او پاکستان وهڅوي څو د مسلمانو افراطي ډلو پر ضد خپلې هڅې شریکې کړي. په تیرو غونډو کې چې په ترکیه کې د افغان او پاکستان د مشرانو ترمنځ شوې وي، د دواړو هیوادو پوځي او استخباراتي چارواکو هم پکې برخه لرله. دې خبرو ته په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی هیله من نه دی.
په ترکیه کې تقریبا څو کال کېږي چې هغه حزب سر قدرت چې عبدالله اسود او رجب طالبان چې منصوب یو حزب اسلامي دی، روابط هم په دې وخت د اسرائیل سره خراب دی، د فلسطینیانو سره نږدې دي، د ایران سره هم نږدې دي، غواړي چې منګرتوب وکړي. اما تر اوسه داسې نتیجه چې د منلو وړ نه دي راسره. اما تر هغه وخت پورې چې پاکستان اردو او استخبارات د افغانستان په باره کې د قناعت ګام پورته نه کړي، چې کوم د دې لپاره چې په پاکستان کې اصول ده، صلاح هستوي پاکستان د کشمیر مسله، د افغانستان مسله او ستراتیژیک دا د اردو او استخباراتو په لاس کې دي، نه د ملکي حکومتو په لاس.
د حامد کرزی او زرداری تر خبرو یو ورځ مخکې د سیمه ییز اقتصادي همکاري د سازمان غونډه ده. د دې تړون په غړو هیوادو کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترڅنګ آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان غړیتوب لري. په دې غونډه کې د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کیږي. تر اوسه دا څرګندنه ده چې د ایران ولسمشر به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه. د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره د پاکستان صدر اعظم تیر شنبه په کابل کې ولیدل او بیا یوسف رضا ګیلانی ترکیه ته ولاړ. له ترکی چارواکو سره د پاکستان د صدر اعظم له لیدو وروسته اوستا خبر خپور شو چې آصف علي زرداری او حامد کرزی به په ترکیه کې سره وویني.
د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو د راتلونکي له لیدنې په باب مو رپورت ورکړي چې ټاکل شوی ده په ترکیه کې سره وویني. د دواړو ولسمشران په داسې حال کې په ترکیه کې سره ډیر زر ویني چې ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان ولسمشران د پاکستان او افغانستان د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو د نلیکې موافقه ثبته د ترکمنستان له ولسمشر سره لاسلیک کړي. په دې اړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسم په کابل کې د یو سولیس لاریون په باب نن د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په همدې مناسبت په کابل کې سلګونه کسانو لاریون وکړ او افغان دولت او نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې جنگي جنایتکاران محاکمې ته راکړي. دوی د اتا یا د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته غونډه کړې وه. بلخوا افغان حکومت وایي که کوم څوک د کوم چارواکي او یا هم کوم کس په اړه د جنګي جنایت په برخه کې اسناد لري نو محاکمه ته دی وړاندې کړي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر شمن راپور اورو.
مظاهره کوونکو له ځان سره لیکلي پیغامونه لیږدول او د هغو کسانو پر ضد شعارونه ورکول چې په تیرو څو لسیزو جګړو کې په جنگي جنایتونو تورن دي. دوی چې شمیر څو سو تنه ته رسیده او ځانونه د تیرو جګړو د قربانیانو د کورنوی غړي بلل، په کابل کې د نوي ښار له پارک نه د ملګرو ملتونو تر دفتره لاریون وکړ. د مظاهرې یو تنظیمونکی او د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې یو مسؤل محمد هارون د مظاهره کوونکو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کسان چې جنایت بخانه کړی اوس هم په دولت کې مهم چوکۍ کې ناست دي، قدرت لري. موږ غواړو چې دولت باید هغه خلکو چې جنایتونه کړي دي او اوس په دولت کې باید محکمې ته کشي. نه د هغوی ځای په پارلمان کې ده او نه د افغانستان د ملت رهبری لاس کې ده. اولري باید هغوی ځای فقط او فقط بین‌المللي محکمه یا زمون داخلي محکمه ده.
په کابل کې هر کال د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د دسمبر له 10 سره سمون خوري، ځینې سازمانونه د جنگي جنایتکارانو د محاکمې لپاره مظاهره کوي. د د دوی اشاره هغو ګوندي مشرانو او د پخواني کمونیستي رژیم چارواکو ته وي چې اکثره یې اوسمهال په دولت کې د قدرت واګې په لاس کې لري. خو داسې ښکاري چې د تیرو څو کلونو راهیسې دوی چې کومې چیغې وهلي کومه پایله یې نه ده ورکړې، ځکه چې تر اوسه پورې د دوی له غوښتنې سره سم کوم جنګي جنایتکار نه دی محاکمه شوی. بلخو افغان چارواکي وایي دولت هڅه کوي عدالت تأمین کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل که څوک د کوم چارواکي نه په دې اړه شکایت لري خپل اسناد محاکمه ته وړاندې کړي. دوی وایي څوک چې د بشر په حقونو په تیری تورن دي دولت اړ دی چې د هغوی د محاکمه کولو لپاره پوره شواهد ولري. که چیرې زموږ هغه ورونه چې د بشر په حقونو د تیریو په اړه شکایتونه لري له کوم چا او یا هم خاص چارواکي نه شکایت لري، د افغانستان محاکمو ته د خپل اسناد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت په دې مسالې کې جدي چلند کوي او په ټولو امکاناتو هڅه کوي چې عدالت مراعات شي. په افغانستان کې یو شمېر خلک په داسې حال کې د جنګي جنایتکارانو محاکمه کول غواړي چې ملي شورا له پخوانه یو داسې قانون تصویب کړی چې له مخې یې په تیرو جګړو کې لاس لرونکو ټولو ته عمومي بخښنه اعلان شوې ده. خو په جګړو کې زیانمنې شوې کورنۍ او د قربانیانو وارثان بیا د دوی محاکمه کول غواړي او یو شمېر یې وایي چې خپلو اعتراضونو او هلو ځلو ته به دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې سلګونه لاریون کوونکو د جنګي مجرمانو د محاکمې غوښتنه کوله او ویلې هغه د حکومت لوړ پوړي مقامات او د پارلمان ځینې غړي چې په جنګي جرمونو اخته دي باید زر تر زره محکمې ته راکتل شي. بل ورته د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د 550 کې په نامه د افغان میرمنو ټولنې د ښځو حقونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. له دغو اندېښنو مو احمد شیبر په خپل راپور کې خبروي.
ملګرو ملتو تور پورې کړی دی چې یو شمېر افغان چارواکي نه غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق رعایت شي. د ملګرو ملتو په راپورټ کې د کوم چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. د راپورټ د اطلاعیې پر مهال په کابل کې د یوناما دفتر د بشري حقونو د څانګې مشر جورجت کینان له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د ښځو د حقونو مسلې ته جدي توجه وکړي.
As you can see in the report, there are about maybe 15 recommendations.
لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې راپور کې د ولسمشر کرزي په ګډون افغان حکومت 15 سپارښتنې شوي. کاغلي کرزي ته هم د سپارښتنه داده چې په دوامداره توګه ټینګار وکړي چې د سولې نوی پایل او ملي روغې جوړې په بهیر کې د ښځو حقونه په لومړیتوب کې دي. جمهور رئیس کرزي باید مسؤولو چارواکو زور واچوي تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په چټک ډول عملي کړي. او دا هر اس غواړم کوم انجونې چې نو څه د ټیکټ په جرم باندې دي ډیر شر د زندانو څخه خوشی شي.
د 550 په نامه د افغان میرمنو ټولنه هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې افغان حکومت ملامتوي چې په تیرو 9 کلونو کې خلک یو ډول مخشوش کړی دي. د دغه ټولنې په وینا د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې متحد ستراتیژي نشته. افغان میرمنو تل حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې تر هغه دیموکراسي او پرمختګ نشي راتلی تر څو د ښځو حقونو ته پاملرنه نه وشي. 550 ټولنه څرګندوي چې تل مجدا اندېښنه لري چې زموږ حقوق په افغانستان کې د سیاسي معاملو قرباني شي. د افغان میرمنو دغه ټولنه څرګندوي چې موږ په داسې حال کې د بشري حقونو ورسول منسو چې تیری کوونکی عدالت ته نه راکاشل سوي. په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې مخه نه ده نیول شوې. پر کورونو بمباري کېږي. خلک اړ بوځي چې خپل کورونه پرېږدي. ماشومان او ښځې د بهرنیو ځواکونو په بریدونو او د طالبانو په حملو کې وژل کیږي. د دغې ټولنې یوې غړي سریا پرلیکه ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې هغسې هڅې نه دي کړي لکه څرنګه چې پکار دي.
تلاش‌های بسیار جدی صورت نگرفته تنها نهادهای مدنی تا حدود بنابرمی
جدی حتی نده سوی یوازې مدني ټولنې توانېدلې دي چې د محدودیتونو له موجودیت سره یو څه وکړي، خو حکومتي چارواکي تر اوسه په هیڅ ډول د تجمن نه دي چې د زور زیاتیو مخه ونیسي. کله چې د ښځو په وړاندې زیاتی کېږي مجازات دغه زیاتی ته نه دي ټاکل سوي.
د 550 کې د افغان میرمنو د ټولنې په وینا په تیرو څو میاشتو کې د هغو تحقیقاتي راپورټونو له مخې چې خبره شوې دي په افغانستان کې له ښځو سره تشدد زیات شوی دی او په سیاسي ډګر کې د دوی ونډه کمزورې شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. لا ازادي راډیو مخمنې خبري مجله او رښتګ بجو شل دقیقې دی. روانه خبرونه کې د د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د ویډرنې چودنې حال درکو خو لمړی د افغانستان راپورونه د کندز امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په چر درو ولسوالۍ کې یو ډله وسلواله وژلې ده. نور محمد سیمه نور حل
د کندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې تیر شپه د دغه ولسوالۍ د باسوسو او عین المجر په سیمو کې د ملي اردو او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یو 15 کسیزه ډله مخالف وسلوال وژل شوی او څو تنه نور ژوندې نیول شوی دي. د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمونمل عبدالرحمن اقتاش د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې وژل شوی 15 کسیزه ډله په سیمه کې د طالبانو د یو مهم مشر ابو شهید پورې تړاو لري. لکه چې وایي ښاغلی اقتاش دی وی پښتنې په ځواب کې دا خبره هم تایید کړه چې په دې عملیاتو کې څو تنه مخالف وسلوال ژوندې نیول شوي هم دي، خو د شمیر په اړه یې بې خبري وښوده، ځکه چې د ده په وینا بیول شوي کسان له ملي اردو سره دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کندوز کې د ملي اردو د لیوا مشر ومومو او پوښتنه ځینې وکړو، خو په میندلو یې بریالي نه شو او تر دې دمه پورې هم د دغو ګډو عملیاتو کومې سرچینې رسنیو ته څه نه دي ویلي. هیردینه شي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د 15 تنو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبره د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل هم تایید کړه. د بهرنیو سرچینو له قوله یې وویل چې د وژل شوې ډلې مشر د القاعده شبکې یو مشر قاری خیر محمد نومیږي. لکه چې وایي ویل کیږي چې په یاد ولسوالۍ کې دغه ګډ پوځي عملیات چې له شاوخوا لسو ورځو راهیسې پیل شوي دي لا روان دي.
د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې مو د یوې وسلوالې ډلې د وژل کېدو په هکله واورېدل. بل لور ته نن په ننګرهار کې هم یوه ځان وژونکې حمله شوې چې ویل کیږي درې تنه پولیس یې وژلي دي.
خبري مجله اوري
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د قانونو وزارت وایي د دغه هیواد له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د غځولو موافقه لیک نن په اشقابات کې د دغو هیوادونو د قانونو او نفتو وزیرانو لخوا بشپړه شوه. د قانونو وزارت ویان جواد عمر ازادۍ راډیو ته وویل د ټپې په نوم دغه بین الدولتي موافقه لیک په سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان د مشرانو لخوا لاسلیک شي. افغان چارواکي دغه پروژه د هیواد اقتصادي ودې لپاره یوه ستره پروژه بولي، خو په یو شمېر سیمو کې روانې ناامنۍ د دې پروژې د تطبیق په لار کې لا هم ستر خنډ بلل کېږي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د دې پروژې په اړه له ښاغلي عمر سره مرکه کړې.
ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشران د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د نلیکې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه معلومات راکړي.
د ټاپي بین الدولتي موافقتنامه نن د کانونو وزیر وحید الله شهرانی، محمد سید نور قمر د پاکستان د نفت او ګاز وزیر، خواجه نادروف د ترکمنستان نفت او ګاز وزیر او د هندوستان چغل مورلی د نفت او ګاز وزیر له طرف نه په اشقابات کې نهایی وشو او قرار پر دې ده چې سبا د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، هندوستان ولسمشرانو له طرفه دا موافقتنامه امضا او سیاسي حمایت به وشي.
که د دې موافقې د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي چې د پروژې عملي کول به کله پیلېږي، څوک به تطبیقوي، د کوم شرکت لخوا به تطبیقي او څنګه؟
تېره ورځ د ګاز انتقالي مراحل لپاره د خبرداتو لپاره د زماني جدول هم جوړ شوی ده، خو موږ نور جزئیات په آینده کې تاسو ته به اعلانوو.
دا پروژه په افغانستان کې لستر پروژو څخه ګڼل کیږي. که په دې اړه معلومات راکړي چې افغانستان به له دې پروژې څه امتیازات او ګټه ترلاسه کوي.
دا پروژه افغانستان د لپاره او منطقه د لپاره ډیره با اهمیت پروژه ده، خب افغانستان حق العبور اخلي او موږ کولای شو چې د موافقتنامې په اساس د دې ګاز نه استفاده به وکړو او هم افغانان دپاره د کار زمینه برابر کیږي.
ښاغلی عمر، د افغانستان لارې د ترکمنستان د ګازو انتقال یو داسې پروژه ده چې په ډېرو کلونو کې دغه مطرح وه په سیمه کې، خو د افغانستان امنیتي وضعیت ورته اجازه نه ورکوله چې دا دلته تطبیق سي. اوس هم دا پروژه له ځینو ناامنو ولایتونو نه تیریږي. اوس د افغانستان حکومت څه تضمین لري چې وبه کولای شي د دې پروژې امنیت ټینګ کړي؟
اوس په دې باره کې وخت چې خبرې به وکړو، خو مونږ به سخت او دې پروژه کې امید لرو او دا د افغانستان خلکو دپاره په ګټه ده او مونږ دا به منو چې دا انشاءالله دا پروژه به تطبیق کیږي.
د افغانستان د قانونو د وزارت ویاند جواد عمر و چې په ترکمنستان کې د ګازو د نلیکې د موافقې په اړه خبرې کولې او ویلي چې د موافقه به سبا ته د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي. تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. وړاندې مو له خپل خبریال څخه واورېدل چې د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې یوه درنه چاودنه شوې او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. مجیب الرحمن انګار د ټلیفون په لیکه دا راپور راکړی دی.
لږه شیبه وړاندې د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې یوه درنه چاودنه شوې چې د مرګ ژوبلې لپاره یې تر اوسه پورې ضد نفیس رسمیتونه ترلاسه شوي دي. هنګو د کوهات ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې د پېښور جنوب خوا ته موقعیت لري. په دغه سیمه کې هم د نورو هغو په شان اهلي تشیع او سنیان سره یو ځای اوسېږي او د ځایي چارواکو سره چې ما رابطه کړې ده نو هغوی وایي چې دا چاودنه د هنګو په پاک کلي سیمه کې په یوه روغتون کې چې نوې جوړېده په دې کې شوې ده. د کوهات کمیشنر خالد خان او رضوي سره زموږ رابطه شوې نو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګ برید و. هغه په دغه ټاپ کې د پینډو تنو د وژل کېدو او یو له څو د پینډو ول خو بیا ته کړی دا لومړني معلومات دي او کیدای شي چې اصلي شمیره ډیره لوړه وي. بل خو د پاکستان دولتي ټلویزیون بیا د یو له څو تنو د وژل کېدو او یو له څو زخمیانو خبر ورکړی. امنیتي مسؤلونه د چاودنې د نوعیت په اړه ویلي چې دا یو ځانمرګ برید و چې یو کس یې تجدیدي مواد یې په یو موټر کې ځای پر ځای کړی و. په دغه روغتون کې درنه چاودنه کړې ده. کله چې مونږ په دې اړه پوښتنه کوو په دې روغتون کې دغه مذهبي ډلو توپولې یا کوم چارواکي و نو ویل چې د چاودنې اوس بيخي هغه ابتدایي مراحل دي او تر اوسه پورې هیڅ داسې رپورټ مونږ هم نه دی ترلاسه کړی چې دلته څوک داسې کس و چې دوی دغه چاودنه پېښ کړې ده. د ځینې سیمه ییزو خلکو سره چې مونږ رابطه شوې ده هغوی مذهبي راډیو ته وویل چې ډېره زیاته زورهوره چاودنه وه چې دغه یو ښایسته لوی روغتون نه وه جوړېده او دوښتو یې مکمل د منځه وړېده او راډي چې په دې کې کوم میرا کی آزادی سرچینی سی چتا د دینه هم په کې مرګ جوړ لا زیات وی دا چاودنه په هنګو کې راځي وخت شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د سیمې ته نږدې په کوهات ښار کې هم ورته یو ځانمرګ بریچ شوی و چې د چارواکو د معلوماتو له مخې تر شلو پورې په کې خلک وژل شوي ول او ډېر شو نه زیات ټپیان ول. دا دواړه چاودنه په داسې وخت کېږي چې د چهارشنبه ورځې رئیس په پاکستان کې د محرم محرم میاشت یا د شورا لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
په پاکستان کې تمکیکو د ځل د ویکیلیکس لخوا د خبرو شویو مرمو اسنادو په باب د ویکیلیکس په نامه کمپیوټري پاڼې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارتونو او حکومت شاوخوا 2,500 سره پټ او مرم اسناد افشا کړل او د حکومتونو ترمنځ له زیات شمېر پټو معاملو څخه یې پرده پورته کړه. د پاکستان ځینو مهمو ورځپاڼو د ویکیلیکس خبر شوي اسناد جعل کړي او د هند پر ضد د پروپاګند په ډول یې خبره کړي. د مسلې تفصیل به د سوشیټډ پریس اژانس په راپور کې لجنقه الکوزی خبر.
د پاکستان مشهور ورځپاڼو د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په شوخی او ټوخی د ویکیلیکس خبره شوي اسناد جعل کړي او د هند پر ضد د پروپاګند په ډول خبره کړې دي. دا جعل شوي اسناد د پنځشنبه په ورځ په یو شمیر مهمو پاکستاني ورځپاڼو کې خبره شول او دا سیو خود لچې ګوند د امریکا په ډیپلوماټیکو کیبلونو کې راغلي چې امریکا د هند او کشمیر پر ضد د پاکستان د زیات شمیر خي اړخو ګوندونو نظرونه او دسیسې تاییدوي. اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان زیات شمیر خبري رسنۍ د خپل هیواد د پوز ملاتړ کوي او د هند ضد دریځ غوره کړی دی. د دې رسنیو دا ډول دریځ حتی د ویکیلیکس په دغو جعل شوو اسنادو کې هم په ډاګه شو. اژانس لیکي د پاکستاني ورځپاڼو په اصطلاح د دې شروخۍ یا ټوکو اصلي موخه نه ده څرګنده، خو داسې بریښي چې دا جعلي اسناد لومړی د هند ضد یوې کمپیوټري پاڼې کې خپاره شوي دي. د ایکسپریس ټریبیون په نامه پاکستانی ورسپانه چې له انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورسپانه سره شراکت لري لیکي د دغه اسنادو په خبرولو سخت خواشینی دي. نور ورسپانه جواز دومره لیکلي چې جعلي اسناد خبره کړی دي. خو د پاکستان جنگ ورسپانه بیا هم د جمعې په ورځ همدا د ویکیلیکس جال کړي اسناد په لومړي مخ کې خبره کړل او بلې ورسپانه د نیشن په خپل سر مقاله کې ولیکل دا د شوخي اسناد د هند اصلي څیره په ډاګه کوي.
قدر منو دوستانو روانه خبری مجله په همدې ځای پای ته رسوو. وروستۍ خبری مجله زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي. جاوید جان تصمیره باندې وکړې استودیو ته راغلی.
با تشکر از شما، شما هم خسته نباشین. با سلام مجدد شما همه تون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری این برنامه از دیدار رئیس جمهور کرزی با همتای پاکستانی آصف علی زرداری خواهید شنید که هفته آینده قرار است در استانبول ترکیه صورت گیرد. درباره روز بین المللی حقوق بشر و هم وضعیت حقوق بشری در افغانستان گزارش‌هایی را داریم. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان آماده کرده ایم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که در نتیجه یک حمله انتحاری در پاکستان تعداد کشته و زخمی شدند. همچنان در ایران تلویزیون دولتی این کشور گزارش‌ها را در مورد اینکه یک خانم ایرانی که به اعدام و همچنان سنگسار محکوم شده بود برات گرفته است. جزئیات و مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. پیش از آن خبرهای افغانستان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
از جمله 11 تن کارمند ماین پاکی که در ولایت خوست اختطاف شده بودند، 10 تن آنها رها شدند. صدها تن از افرادی که در جریان سالهای جنگ در افغانستان حقوقشان نقض شده و اعضای خانواده خود را از دست دادن، امروز جمعه با راه اندازی مظاهره صلح‌آمیز در کابل خواهان مجازات جنایتکاران جنگی و ناقصان حقوق بشر در افغانستان شدند. و در نتیجه حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در ولایت ننگرهار 3 تن کشته و مجروح شدند. از جمله 11 تن کارمند ماین پاکی که در ولایت خوست اختطاف شده بودند، 10 تن آنها رها شدند. طبق گزارش اولیه 18 تن از کارمندان مؤسسه ماین پاکی MDC اختطاف شده بودند. شاولی ایوبی مسئول عملیات مؤسسه MDC در مورد اختطاف کارمندان این مؤسسه و رهایی آنها به رادیو آزادی گفت:
دیگه بودن از اینا واضح نبود به خاطر از اینکه هیچ گروه مسئولیتش رو تابال دست ما نگرفتن و چون افراد مسلح بودن ما گفتن نمیتونیم فعلاً که ناکی بودن، اما خوشبختانه که با وساطت مردم محل و رسیدن محل ما تانستیم که شب گذشته از جمله 11 نفر 10 نفرش از چنگ ربایندگان خلاص کنیم.
در جریان یک ماه گذشته این دومین بار است که کارمندان ماین پاکی در افغانستان اختطاف می شوند. در اوایل ماه جاری افراد مسلح ناشناس یک گروهی از ماین پاکان را در ولایت ننگرهار اختطاف کردند، ولی بعدن بدون ضرر رساندن آنها را رها نمودند. صدها تن از افرادی که در جریان سالهای جنگ در افغانستان حقوقشان نقض شده و اعضای خانواده های خود را از دست دادن، امروز جمعه با راه اندازی مظاهره صلح‌آمیز در کابل خواهان مجازات جنایتکاران جنگی و ناقصان حقوق بشر در افغانستان شدند. علی فیضی یکی از مظاهره کنندگان در صحبت به رادیو آزادی در مورد هدف این راهپیمایی و خواست تظاهر کنندگان گفت:
ما امروز اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود بیان کردیم. ما عدالت می‌خواهیم. هدف ما تامین عدالت انتقالی است و پافشاری ما، خواست‌های ما از طریق حرکت‌های مدنی که امروز مشاهدهش بودیم، در آینده ادامه خواهد یافت.
این مظاهره به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از سوی نهاد موسوم به انجمن دادخواهان افغان برگزار شده بود و نصف مظاهره کنندگان را زنان تشکیل می‌داد. و در نتیجه حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در ولایت ننگرهار 3 تن کشته و مجروح شدند. در همین اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور داخله افغانستان به نشر رسید گفته شده، حادثه زمانی به وقوع پیوست که فرد انتحار کننده با استفاده از یک بم با استفاده از یک موتر کرولا خودش را در منطقه نغرک ولسوالی سرخرود منفجر ساخت که در نتیجه یک نفر کشته و دو تن دیگر جراحت برداشتند. هویت فرد انتحار کننده تا هنوز مشخص نیست. رادیو آزادی. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان 11 تن کشته شدند. این حادثه امروز در شهر انگو رخ داد و بیش از 20 زخمی هم بر جا گذاشت. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. در ماه محرم این دومین بار است که شهرهای پاکستان هدف حمله انتحاری قرار می گیرد. در یک خبر دیگر از پاکستان، چند روزنامه برجسته پاکستانی به خاطر نشر گزارش‌های جعل شده ویکی‌لیکس معذرت خواستند. در این گزارش‌های جعلی به نقل از مقامات آمریکایی که گویا از رهبران هندی به گونه تحقیرآمیز یاد کرده‌اند صحبت می‌شود. روز پنجشنبه شبکه اینترنتی خبری پاکستان مقاله‌های را به زبان‌های انگلیسی، اردو و عربی در مورد این گزارش‌های جعلی ویکی‌لیکس به نشر رساندند که خیلی زود از جانب رسانه‌های دیگر در این کشور نیز اقتباس کردید. در این مقاله از مقامات آمریکایی نقل قول گردیده که آنها جنرالان هندی را خودخواه، بیهوده و نسل کش خوانده و حکومت هند را به اتحاد پنهانی با بنیادگران هندی متهم نموده است. بعدن روزنامه گاردین بریتانیا تایید کرد که هیچ یک از این اظهارات نقل شده در اسناد محرم دیپلماتیک افشا شده توسط ویکی‌لیکس نیامده است. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران گزارش‌های را رد کرد که میگویند زن ایرانی متهم به زنا و محکوم به سنگسار رها شده است. کمیته بین‌المللی ضد سنگسار که مقر آن در جرمنی است روز پنجشنبه گفت سکینه محمدی اشتیانی پس از اینکه با پسر و وکیل مدافعش ملاقات کرد رها شده است. گفته می‌شود که آنها هم در منزل تحت بازداشت قرار داشتند. اشتیانی محمدی 43 ساله در دو محکمه در سال 2006 میلادی به اعدام محکوم شده است. بعد از انتقادهای بین‌المللی ایران حکومت سنگسار خانم اشتیانی را به تعلیق درآورد. مقامات ایرانی میگویند خانم اشتیانی شاید به اتهام شریک جرم در قتل شوهرش اعدام شود. جایزه صلح نوبل به یک زندانی مخالف حکومت چین طی یک مراسم به طور رسمی امروز عطا گردید. لیو ژوبو پس از تقاضای برای اصلاحات سیاسی در چین به 11 سال زندان محکوم شده است و همین اکنون در زندان به سر می‌برد. در این حال در این مراسم یک چوکی خالی و یک عکس لیو به نمایندگی از او گذاشته شده بود. چین عطای جایزه صلح را به لیو رد کرده آنها را بیهوده می داند. مقامات چینایی سرکوب مخالفین را افزایش داده و همسر لیو را به خاطر اینکه در مراسم اشتراک نکند در منزل تحت نظارت قرار دادند. کمیته جایزه صلح نوبل گفته است که عطای جایزه به لیو بر اساس ارزش‌های جهانی صورت گرفته است. چین و 8 کشور دیگر جهان به شمول روسیه، قزاقستان، ایران، عراق و افغانستان در مراسم امروزی اشتراک نکردند. و پلیس بریتانیا تعهد کرد که در مورد تدابیر امنیتی شب پنجشنبه تحقیق میکند. شب پنجشنبه موتر عامل شاهزاده چارلز و خانمش در میان محصولان محترز خشمگین گیر مانده بود. موتر عامل شاهزاده چارلز و همسرش کمیلا از سوی تظاهر کنندگان با رنگ آلوده شده و پیش از اینکه از جمع اعتراض کنندگان خارج شود شیشه کلکین موتر وی درز شد، اما با آنها صدمه نرسیده است. پلیس گفت حداقل 8 افسر پلیس و 13 مظاهره کننده جرأت برداشته و 34 مظاهره کننده دیگر گرفتار شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:38 دقیقه به وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان به زودی در ترکیه با هم دیدار کنند. آمادگی ها برای امضای موافقتنامه تمدید گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند نهایی شده است. در این مورد با سخنگوی وزارت معادن افغانستان صحبت داریم. دفتر سازمان ملل متحد در کابل و نهاد زنان موسوم به کمپاین 50% به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از وضعیت حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. شهر کابل امروز شاهد تظاهرات تعداد از مردمی بود که در جریان سالهای جنگ در افغانستان حقوقشان نقض شده و اعضای خانواده های خود را از دست دادند. یکی از شرکت کننده های این راهپیمایی:
ما امروز یک گردهمایی داشتیم با نهادهای مختلف و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود بیان کردیم. ما عدالت می خواهیم. هدف ما تامین عدالت انتقالی است.
و همچنان خواهید شنید که تعداد بیماران مصاب به ایدز در افغانستان افزایش یافته است. دلیل آن چیست؟ در ادامه امین مجله خبری خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان به زودی با هم دیدار کند. انتظار می رود این دیدار حامد کرزی و آصف علی زرداری به میزبانی ترکیه در استانبول صورت گیرد. گفتگوها میان کرزی و زرداری یک روز پیش از جلسه سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای در ترکیه برگزار می شود. قادر حبیب با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را دارد.
با تشکر. قرار است سران افغانستان و پاکستان در ماه جاری در ترکیه ملاقات کنند. مقامات ترکیه هدف این گفتگوها را نزدیک ساختن مقامات کابل و اسلام آباد خواندند. سچوک اونل سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت میزبان این گفتگوها عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه خواهد بود. به گفته وی حامد کرزی با آصف علی زرداری در 24 دسامبر ملاقات خواهند کرد. در ظرف 3 سال گذشته سران افغانستان و پاکستان 5 بار در جلسات مشابه اشتراک کردند که به میزبانی ترکیه عضو مسلمان ناتو برگزار شده است. ترکیه می خواهد افغانستان و پاکستان را ترغیب کند تا تلاشهایشان را در مبارزه علیه تندروان مسلح شریک سازند. در جلسات گذشته که در ترکیه میان سران افغانستان و پاکستان برگزار شده، مقامات استخباراتی هر دو کشور نیز در آن حضور داشتند. احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغان و کارشناس مسائل سیاسی، به این گفتگوها بسیار زیاد خوشبین به نظر نمی رسد.
اون چی که من باور دارم، ترکیه 3 سال به این طرف کوشش میکنه. ترکیه روابطی نزدیکی با افغانستان و پاکستان داره، مکاتبی در افغانستان داره، در باسازی افغانستان هم کمک کرده بدون شک. اما اون چی که من باور دارم و سرش میشه تاکید دارم 3 نقطه است: مسئله کشمیر، مسئله افغانستان و مسئله استعدی پاکستان. هرگز به صلاحیت‌های حکومت ملکی پاکستان، چی آصف علی زرداری باشه چی یوسف رضا زیدانی باشه، نیست. اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان فرعی 3 نقطه عمده تصمیم میگیرند. هر وقت که اردوی پاکستان به این باور برسه که ما در افغانستان باید از رای خوبی پیش آمد کنیم، درسته.
گفتگوها میان حامد کرزی و آصف علی زرداری یک روز پیش از جلسه سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای در ترکیه دایر می‌شود. در کنار افغانستان، پاکستان و ترکیه، کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای عضویت دارند. روشن نیست که آیا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در این جلسه اشتراک خواهد کرد یا خیر. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شنبه گذشته در کابل با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیدار کرد که گیلانی به دنبال آن به ترکیه رفت. به دنبال ملاقات صدر اعظم پاکستان با مقامات ترکی، حال این گزارش انتشار یافته است که آصف علی زرداری و حامد کرزی در ترکیه با هم می‌بینند.
از دیدار رهبران افغانستان و پاکستان شنیدید که قرار است هفته آینده در استانبول صورت گیرد. تحلیلگران این دیدار را چندان هم امیدوار کننده نمی دانند، زیرا رهبران هر دو کشور تا حالا 5 بار با هم دیدار کردند. اما در این اواخر مقامات افغان از افزایش و بهبودی در روابط خبر می دهند. کرزی در سفر اخیر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به کابل گفت که فضای اعتماد کلی میان کابل و اسلام آباد تقویت شده است. انتظار می رود رهبران دو کشور فردا هم توافقنامه مهم را در مورد انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند امضا کنند. آمادگی ها برای امضای این موافقت نامه نهایی شده است. وزارت معادن افغانستان می گوید قرار است این موافقت نامه فردا در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان میان رهبران افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان امضا شود. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان قبلا برای نهایی ساختن مسوده تفاهم نامه این پروژه به اشق‌آباد رفته است. ستار فروخ در کابل در همین مورد با جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان صحبت را انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است:
جناب آقای جواد عمر، انتظار می رود تفاهمنامه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان میان رهبران این 4 کشور در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان به روز شنبه به امضا برسد. می خواهیم در مورد توضیحات بیشتر ارائه بکنین.
در روز چهارشنبه جلالت نما عبدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان به خاطر نایستازی مساعده موافقتنامه بین دولتی تاپه اونا عزمش قابل شدن و خوشبختانه امروز بعد از نشست میان وزرای معدن افغانستان، وزیر نفت و گاز پاکستان، وزیر نفت ترکمنستان و همچنان وزیر نفت و گاز طبیعی هندوستان این موافقتنامه مساعدهش نهایی شد و آماده امضای رؤسای جمهور این چهار کشور است. در نشست‌های تکنیکی که در اشقاباد دایر شد، نماینده و مسئولین ارشد بانک انکشاف آسیایی که تمویل کننده این پروژه هست نیز اونا حضور داشتند.
خب پس از امضای تفاهم‌نامه کار عملا چه زمان بالای پروژه آغاز خواهد شد و چه زمان به بهره برداری سپرده میشه این پروژه؟ و اگر همچنان لطف بکنین ایره هم بگوین که کار پروژه سوی کدام شرکت و یا کمپانی به پیش برده خواهد شد؟
در نشستی که دیروز و پریروز صورت گرفته، جدول زمانی مراحل به خاطر انتقال این پایزن هم تصدیق شده که جزئیات از این بعد از امضای موافقتنامه توسط رؤسای جمهور کشورهایی که در این امر دخل هستند او اعلام میشه.
آقای جواد عمر، این پروژه از چی اهمیت به افغانستان برخوردار بوده و با بهره برداری آن چی عاید افغانستان به دست می آورد و در زمینه فراهم شدن فرصت های کاری در داخل کشور هم کمک خواهد کرد؟
بله، بدون شک پایپلاین گاز ترکمنستان که از طریق خاک افغانستان بر کشورهای هند و پاکستان و امتداد می یابد از جمله پروژه های حیاتی در بخش اقتصادی و اجتماعی است و در قسمت تامین ثبات در کشور ما و همچنان در منطقه تاثیرات ارزنده داره. با عبور این پایپلاین افغانستان حق العبور مستفید میشه و همچنان زمینه شغل برای تعداد از افغان‌ها ایجاد میشه و در پهلوی ازی ما میتونیم یک مقدار گاز را که قبلا در موافقتنامه مد نظر گرفته شده از او استفاده بکنیم و بعد از اینکه این پایپلاین امتداد پیدا میکنه بعد از گذشت 2 سال و 3 سال مقدار از این گاز بیشتر میشه.
یکی از نگرانی ها در زمینه امنیت مناطق در خاک افغانستان که از آنجا پایپلاین گاز عبور میکنه موجود است. وزارت معدن افغانستان برای تامین امنیت این ساحات چه تدابیری را در همکاری با ارگان‌های امنیتی روی دست گرفته است؟
دولت افغانستان نسبت به این پروژه خیلی باور داره و در قسمت تامین امنیت این پایپلاین هم تعهدات از جانب دولت افغانستان صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که با تطبیق این پروژه ما از نفعی که به مردم افغانستان میرسه مستفید شویم. ما نسبت به این پروژه خیلی باورمند هستیم.
جواد عمر سخنگوی وزارت معدن افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. بر اساس گزارش ها رهبران افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان توافقنامه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان را فردا امضا خواهند کرد. از 15 سال به این سو در مورد پروژه انتقال گاز صحبت می شود. در اپریل سال 2008 میلادی نماینده های افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و هند در اسلام آباد در رابطه با همین موضوع با هم دیدار کردند و این دومین ملاقات میان نمایندگان چهار کشور است. نماینده های این چهار کشور با یک چارچوب کاری چهار جانبه تا اکنون به توافق رسیدند. مصارف احداث لوله گاز در آن زمان 7.7 میلیارد دلار برآورد شده بود. بانک انکشاف آسیایی حمایت مالی این برنامه را در نظر دارد. حالا گفته می شود که انتقال گاز منطقه دولت آباد ترکمنستان به پاکستان و هند در سال 2015 میلادی آغاز خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز 19 قوس برابر می شود با 10 دسامبر که مصادف است با روز بین المللی حقوق بشر. از این روز در کشورهای مختلف جهان با راه اندازی گرد همایی های تجلیل می شود. افغانستان هم یکی از کشورهای معرفی شده که به حقوق بشر در آن کمتر رسیدگی شده و همچنان موارد زیاد از تخطی های بشری و خشونت در 3 دهه در این کشور رخ داده است. در این میان می توان از قتل و کشتار، رفتار خشونت آمیز با زنان و کودکان و مشکلات اجتماعی نام برد که در افغانستان با یک مشکل بزرگ مبدل شده است. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، دفتر سازمان ملل متحد در کابل و نهاد زنان موسوم به کمپاین 50% با پخش گزارش و اعلامیه‌های در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
نهاد سازمان ملل متحد از رئیس جمهور حامد کرزی خواستند به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان توجه کند. در یک سروی که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت زنان در 34 ولایت افغانستان انجام شده آمده است که هنوز هم حقوق زنان و دختران افغان در این کشور به طور چشمگیر نقض می شود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از اجرای این سروی گزارش 56 صفحه‌ای را پخش کرده و در بخش از آن گفته است که رئیس جمهور کرزی باید به نهادهای مسئول هدایت بدهد تا گامهای عملی به خاطر جلوگیری از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان برداشته شود. جورج ادگنان مسئول حقوق بشر دفتر یوناما در کابل روز پنجشنبه به هنگام پخش این گزارش از رئیس جمهور افغانستان خواست تا به نهادهای مسئول هدایت بدهد در بخش تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان اقدام کنند.
As you can see in the report, there are about
قسمی که مشاهده میکنید در این گزارش حدود 15 سفارش به حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. سفارش های عمده با آقای کرزی این است تا به طور مداوم تاکید کند که حقوق زنان در پروسه صلح، ادغام مجدد و هاشتی ملی در اولویت قرار دارد. بالای مقامات مسئول فشار بیاورد تا قانون منع خشونت علیه زنان را سریعتر تطبیق کنند و همچنان میخواهیم تا دختران که به جرم فرار از خانه زندانی هستند هرچی زودتر از حبس رها شوند.
زنان فعال افغان همواره به حکومت افغانستان هشدار دادند تا زمانی که به حقوق آنان توجه نشده است پیشرفت و دموکراسی در این کشور به میان نخواهد آمد. نهاد دفاع از حقوق زنان موسوم به 50% با انتشار اعلامیه گفته است آنها همیشه نگران خواهند بود که حقوقشان قربانی معاملات سیاسی در افغانستان خواهد شد. این نهاد زنان افغان میگوید در حال از روز جهانی حقوق بشر تجلیل به عمل می آید که ناقضین حقوق بشر محاکمه نشدند، جلوی تلفات ملکیان گرفته نشده، بمباری ها ادامه دارد، مردم به ترک خانه های خود مجبور می شوند، اطفال و زنان در اثر حملات قوای خارجی و طالبان کشته می شوند. کمپاین 50% زنان می گوید بنابر گزارش هایی که در جریان چند ماه گذشته به نشر رسیده خشونت علیه زنان افزایش یافته و نقش زنان در روند سیاسی افغانستان کمرنگ تر شده است.
از نگرانی ها در مورد تخطی از حقوق بشر در افغانستان شنیدید. امروز 19 قوس برابر می شود با روز بین المللی حقوق بشر. در این روز شهر کابل شاهد تظاهرات تعداد از مردم بود که در جریان سالهای جنگ در افغانستان حقوقشان نقض شده و اعضای خانواده هایشان را از دست دادند. آنها با راه اندازی تظاهرات صلح‌آمیز امروز خواهان مجازات مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر در افغانستان شدند. بر اساس گزارشات تقریبا نیمه از تظاهر کننده ها را زنان تشکیل می دادند. جزئیات بیشتر در این مورد را ستار فروخ از کابل گزارش می دهد.
با فرارسیدن روز جهانی حقوق بشر در افغانستان، صدها تن از افراد به روز جمعه در کابل با برگزاری مظاهره مسالمت آمیز از حکومت افغانستان خواستند تا مجرمین جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر را در این کشور به میز محاکمه بکشاند. این افراد میگویند در جریان جنگ ها در افغانستان بنوای مختلف حقوق آنان زیر پا شده و بسیاری از آنان اعضای خانواده های خود را از دست دادند. علی فیضی یکی از برگزار کنندگان این مظاهره در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف راه اندازی مظاهره و خواست تظاهر کنندگان جزئیات بیشتر ارائه کرد.
ما امروز یک گردهمایی داشتیم با نهادهای مختلف و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود بیان کردیم. ما عدالت می‌خواهیم. هدف ما تامین عدالت انتقالی است و پافشاری ما خواستهای ما از طریق حرکت‌های مدنی که امروز مشاهدهش بودیم در آینده ادامه خواهد یافت.
این مظاهره از سوی نهاد موسوم به انجمن دادخواهان افغان برگزار شده بود و تظاهر کنندگان که نصف آنها را زنان تشکیل می دادند تاکید کردند تا زمانی که به خواست آنان از سوی حکومت و نهادهای مسئول رسیدگی لازم صورت نگیرد با اعتراضات در آینده هم ادامه می دهند. اما حکومت افغانستان می گوید متعهد به دفاع از حقوق مردم در این کشور بوده و آنهایی که اسناد مبنی بر نقض حقوقشان از سوی افراد و یا مقام خاص دارند می توانند برای پیگیری قضیه به محاکم افغانستان مراجعه نمایند. احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حکومت افغانستان از ابتدای تأسیس تا به حال تلاش کرده تا در افغانستان حقوق شهروندان رعایت بشه، به این خاطر به اصلاح قوانین پرداخته و کنوانسیون تصویب و تایید کرده که همگی متضمن حقوق بشر در افغانستان است. در صورتی که همه شهروندان عزیز افغانستان که شاکی از نقض حقوق بشر هستند، از کسی یا مقام خاص شاکی باشند، درخواستای معین را به دادگاه افغانستان ارائه بکنند. حکومت افغانستان به این مسئله جدی برخورد میکنه و با تمام قوا تلاش میکنه تا عدالت رعایت بشه.
صدها تن از افراد و خانواده هایی که در جریان سالهای جنگ در افغانستان متضرر شده اند در حال با رسیدن روز جهانی حقوق بشر خواهان پیگرد متهمین جنایات و خیانت های سه دهه اخیر در این کشور شده اند که شورای ملی افغانستان قانون مصالحه ملی یا عفو مجرمان جنگی را چند سال قبل به تصویب رساند. بر بنیاد این قانون افرادی که متهم به دخیل بودن در جنگ های داخلی سالهای گذشته در افغانستان بودند و با عنوان ناقضین حقوق بشر شناخته می شوند تحت پیگرد قرار نمی گیرند. اما شورای ملی افغانستان قبلا گفته است این قانون می تواند راه را برای برقراری صلح و ثبات در کشور باز کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا گزارش داریم در مورد گسترش بیماری ایدز در افغانستان. آیا میدونین که ایدز در اوایل دهه 80 میلادی تقریبا 30 سال پیش گسترش یافت؟ این بیماری نخست در شهرهای کالیفرنیا و نیویورک آمریکا گزارش شد. اما در حال حاضر گفته می شود که در افغانستان تعداد افراد مصاب به ایدز افزایش یافته. بر اساس گزارش ها رویدادهای مختلف و شمول افزایش کشت تریاک، قاچاق و استفاده از مواد مخدر و توسعه کمپ های مهاجرین در سرتاسر جهان به علت جنگ ها از دلایل عمده گسترش HIV در افغانستان شده است. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
نشی نشنل در شماره اخیر خود در ارتباط سرایت مرض ایدز در کشورهای مختلف جهان و از جمله در افغانستان مطلب به چاپ رسانیده و می نویسد. در سالهای اخیر در افغانستان میزان اشخاص مصاب به مرض HIV ایدز به سرعت رشد کرده تا جایی که دکتران این مرض را بحران جدید افغانستان عنوان کردند. 5 سال قبل تعدید این مرض بسیار مبهم و تاریک بود، اما شرایط بعداً محیط را به وجود آورد که این مرض به سرعت افزایش یافت. دکتران میگویند در افغانستان اکنون حالت به جای رسیده که باید برای جلوگیری از سرایت همگیر این مرض اقدامات جدی صورت بگیرد. بنشته نشه نشنل، برای بار اول در سال 1989 میلادی مرض ایدز در افغانستان مورد تایید قرار گرفت، مگر مثالها و موارد این مرض برای 15 سال نادیده گرفته شد. ولی ترکیبی از چگونگی و رویدادها به شمول بلند رفتن سطح تولید و کشت تریاک، قاچاق و استفاده از مواد مخدر و توسعه کمپ‌های مهاجرین در نتیجه جنگ‌ها سبب شد تا میزان مبتلایان این مرض به سرعت افزایش بیابد. این مرض که قبلاً فقط چند قضیه و مورد آن دیده شده بود، اکنون به گفته دکتران معالج در میان آنهایی که مواد مخدر را از طریق تزریق یا پیچکاری مورد استفاده قرار می‌دهند، باعث مرکز سرایت تبدیل گردیده است. هرچند که تعداد مواد تایید شده مرض ایدز در افغانستان 700 محاسبه شده، اما دکتران می‌گویند که تعداد موارد واقعی این مرض 2 چند و 3 چند و حتی بیشتر از آن است. هرچند که ردیابی و جمع‌آوری ارقام دقیق این مرض در افغانستان هنوز باعث یک چالش باقی است و برای دکتران به علت اوضاع امنیتی هم مشکل است تا به یک بخش بزرگ نفوذ خود را برسانند، اما نبود وسایل و تجهیزات طبی نیز به مشکلات سکتور صحت عامه افغانستان افزوده است. به هر صورت این روشن است که تعداد تلفات در میان استفاده کنندگان مواد مخدر بیشتر می باشد. چنانچه 4 سال پیش در کابل تعداد آنهایی که از طریق پیچکاری از مواد مخدر استفاده می کردند فقط 3% دارای HIV مثبت بودند، اما امروز این تعداد در شهر کابل 7% می باشد. دکتران که معتادین و مبتلایان مرض ایدز را تداوی می نمایند می گویند اکثر افغانها استفاده مواد مخدر را زمانی آغاز کردند که در ایران مهاجر بودند و همین که به افغانستان برگشتند، آنها به علت آسان بودن و اقتصادی بودن از پیچکاری استفاده نمودند.
گزارش بود در مورد گسترش بیماری ایدز در افغانستان. ایدز در اوایل دهه 80 میلادی یعنی تقریبا 30 سال پیش گسترش یافت. این بیماری نخست در شهرهای کالیفرنیا و نیویورک آمریکا گزارش شد. در مجموع ایدز یعنی اکوارد ایمینو دفیشنسی سندروم یک بیماری پیشرفته اما در این حال قابل پیشگیری است. این بیماری در نتیجه تکثیر ویروس HIV در بدن انسان گسترش می‌یابد و در مجموع سیستم دفاعی یا محافظتی بدن را هدف قرار می‌دهد. به این ترتیب بدن انسان قدرت این را ندارد تا در برابر بیماری‌های ساده مقاومت داشته باشد. البته این بیماری از طریق مقاربت جنسی با فرد مصاب، گرفتن خون از فردی که به ایدز مبتلاست و همچنان استفاده از پیچکاری هایی که اکثرا معتادین به مواد مخدر از آن استفاده می کنند انتقال می یابد. ویروس HIV با معاینه خون تشخیص می شود و البته این ویروس با وسیله غذا خوردن در ظرف مریض دست دادن و تماس های ساده قابل انتقال نیست. سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات مادرمی لحظات به پایان می رسد و فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.